د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې بوز احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته تاسو د کندوز ښار له امنیتي وضعیت خبرو. خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بغلان کې د هو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسلې اخیستي. د کندوز سرپرست والی وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي، کور په کور تلاشي روانه ده. او د امریکا متحده ایالتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره وسلې اخیستي دي. ښاغلی ربانی پرون بغلانیانو ته وویل: تاسو په رښتیا د خپل وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاري یاست. هغه شوراګانې چې د کندوز تر سقوط وروسته جوړې شوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي او تاسو د ټول افغانستان لپاره مثال یاست. ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسلې اخیستي او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په بغلان کې حتی یو شمېر هغه کسان هم مسله شوي چې د پولیسو تر څارنې لاندې وو. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي چې له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي، کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلی دانشی پرون ازادي راډیو ته وویل جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي. زموږ امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ملکي تلفات کم شي او ملکي کورونه ویجاړ نه شي. هغو کورونو ته چې امنیتي ځواکونو نیولي مرستې رسېدلې، خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه هم تړلي دي، خو صحابي روغتون ښایي نن فعال شي. د مدني ټولنې لسګونه فعالانو بیا د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې ده. دوی چې د شورا دروازه هم بنده کړې ده، په کندوز کې د روانو ناامنیو په اړه شکایت کوي او وایي چې د کندوز اصلي تصویر هیڅ چاته نه ښودل کیږي. دغو مظاهره چانو د کندوز د مسلې د حقیقت موندنې ټیم په جوړښت انتخاب وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د څېړلو لپاره باید بې پرې او ملي شخصیتونه انتخاب شوي وای. د لوګر امنی قمندان جنرال داود احمدی وایي په پل علم، خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 وسلوال وژل شوي دي. احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برکی برک ولسوالۍ کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ګډ عملیات روان دي. په عین حال کې د کندهار پولیس وایي لږ تر لږه 100 وسلوال په شوراګبک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. په شوراګبک کې د عملیات پرون اوړ مورس پیل شوی. او د هم په کابل کې د زینو بهرنۍ سره په وړاندې د افغاني یو بیا یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني څلوېخت پوله، یو یورو 2 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغاني شل پوله، د سعودي یو ریال 14 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 15 درش پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني درش پوله، زر پاکستاني کلداري 614 افغاني. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې او پر دواړو غاړو یې غږ کړی دی چې آرام شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي تېره ورځ خبریالانو ته وویل پر اسرایلیانو بریدونه یو تروریستي عمل دی. له څه باندې اونۍ راهیسې دا شخړې روانې دي. د غزې لور ته اسرایلي پوځیانو تېره ورځ د خو ډب پر مهال شپږ فلسطینیان ووژل. اخو ډب هغه وخت رامنځته شو چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې ده پر سرحدي اسرایلي پوځیانو کاڼي وورول او ټایرونه یې چې اورې بل کړی وو د فوجانو لور ته ورخوشه کړل. په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تیر ورځ یو 14 کلن اسرائیلی په چاقو ټپي کړ. په یو بل پیښه کې د لویدیځ غاړې پر پوله د پولیسو په وینا یو فلسطینی ورسته تر دې وژل شو چې هغه پر چاقو د پولیسو پر یو افسر برید کاوه او غوښتل یې وسلې ترې واخلي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته د هیواد حلب ښار ته یو شمېر نږدې کلي نیولي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکزي په لندن کې دی وایي چې داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روسیې 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو شپېته مرکزونه وشتي دي. د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوځ بمباری چې د سپتمبر په 10مه پیل شوې پر موسکو مالی فشار نه دی راوستی. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف پرون خبرلونو ته وویل چې د روسیې هوایي کمپاین یوازې د دې هیواد له دفاعي بودیجې تمویلیږي او اضافي لګښت نه دی ورباندې راغلی. پیسکوف په دې اړه ځانګړی ارقام نه دی ورکړی. روسیا په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو د ارزانه کېدو او د یوکرین په چارواکو په چارو کې د لاسوهنې له امله د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله تر زیات اقتصادي فشار لاندې ده. او روسي خبر همدا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر آشتن کارتر په سوریه کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. دغه وزارت خبر پاڼه وایي چې کارتر پرون جمعه د داعش پر ضد پر مبارزه د تمرکز او د زیاتولو لپاره په سوریه کې د اپوزیسیون یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیون ډالر ورته ځانګړي شیو له سترو ستونزو سره مخامخ وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د کندوز سرپرست والی وایي
دوکانو هنوز بسیار کم باز شده، اکثریت دوکانو هنوز هم مسدود است.
د کندوز د شهر د امنیتي وضعیت په اړه پروانه خپرونه کې وړاندې تفصیل درکو. یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیه په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
کله چې روسیه افغانستان ته راشي دا هیڅ کله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي.
د پاکستان سرریاسم او لوی درسي د افغانستان پر امنیت شخیدلی او ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې منځګړی توپ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار د دغو خبرو لپاره یو وړاندیز لري.
اصله اوربان د فکر کوم چې خبره اترې یعنی نتیجه لرون کې خبره اترې بي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي.
د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وی د ښار په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشی په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسلوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. جزئیات د فرشته جلال سید پر راپور کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. د نشي څرګنده کړ چې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو پاکې شوي له تیرو دوه ورځو راهیسې کور په کور تلاشي روانه ده او لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان نیول شوي دي. حمدالله دانشي وایي دوکانونه ډېر کم پرانستل شوي دي. حوزوي روغتون په بشپړ ډول د وسلوالو د حملو له ساحې وتلی او شایي نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې په ښار کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړ شوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونې خلکو ته د پاک اوبو او برېښنا رسولو کار پیل سي. حمدالله دانشی وویل
یک مقدار کمکایی که در دسترس قماندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیمرستی چې په امنیه قماندانی کې وي هغه کورونو تر رسول سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستې راورسېږي او به ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوی. په تخار او بدخشان کې هم شهر کلای سوی. په بغلان کې د جګړې له امله ډېر کار نه دی سوی. خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بې ځایه سوي خلکو سره د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی څرګنده کړ چې د جګړې په سیمه کې خلک له مرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. هغو نړیوالو او کورنیو خیریه ادارو او انجوګانو چې په کندوز کې ملکي خلکو ته مرستې رسولې هلته د ملکي روغتون تر بمباری وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه ملکي خلک ووژل شول چې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د خیریه اداره چې د کندوز د حملې په اړه څېړنې کوي وایي چې له دې ولایته یې خپل کارکوونکي ایستلي دي او په ټول افغانستان کې اوس خپلو کارکوونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت په اړه غور کوي.
په راپور کې مو د کندوز د سرپرست ولی حمدالله دانشی په وینا واوریدل چې د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې لا هم ډزې روانې دي، خو یو څه وضعیت بهتره شوی دی. د په وینا له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون راسره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه ده؟ دغه شیبه
سلام تاسو شیبر صاحب او د ازادي راډیو اوریدونکو ته، تېره شپه په کندوز ښار کې ډېره درنه جګړه روانه وه. د کندوز د امنیت قمندانې ویان صاحب سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار د کابل بندر همدارنګه د سزرک سیمه او د کندوز ښار پورې اړوند د درېم اوزه خانې سیمه کې دغه تصف کړي دي. اوس مهال تصویري عملیات د داخلو په سیمه کې روان دي. همدارنګه نوموري وویل چې اوس مهال د خان آباد بندر کې تصفیه عملیات روان دي او افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی ده. خو دا یې وویل چې په دغه جګړه کې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو ویل چې د خان آباد په بندر کې تصفیه عملیات روان دي، د امنیت قمندان څرګند نه کړ چې تصفیه عملیات مطلب د پلټنې عملیات یا کنه جګړه مخته روانه ده؟
جګړه روانه ځکه اوس هم وسوال مخالفین د خان آباد بندر کې همدارنګه داخلو کې په دې سیمو کې په استوګن ځای کې سنګرونه نیولي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دغه تصفیهي عملیات روان دي په سیمه کې. همدارنګه بلې خوا ته د سیمو اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار هغه سیمه چې په دې 12 ورځو کې د طالبانو په ولکه کې وي تصفیه کوي او دغه عملیات پرمخ روان دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو همدارنګه سیمه ییزو مشرانو ژمنه کړې ده چې دا ولایت به د نن ورځې تر ماښامه پورې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي. خو د وخت په تېرېدو سره به ښکاره شي چې افغان ځواکونه به څومره وتوانېږي دا ښار د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه تصفیه کړي.
آریان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو تشریح کړه، تقریبا د کندوز د ښار یو مخ مرکزي سیمه د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې ده. څرنګه دوکانونه پرانیستل شوي دي؟ د کندوز سرپرست والی خو ویل سي خال خال دوکانونه پرانیستل شوي دي. البته د پرون ورځې موضوع ته اشاره کول نن څرنګه
شیوسته اوسم د کندوز تخار لوی لارې ترافیک پر مخ تړلې ده او همدارنګه په ښار کې په مرکزی سیمو کې دوکانونه نه دي خلاص. خو یوازې هغه سیمو چې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي لکه د خیابان مدرسې سره همدارنګه د دورې لاندې دغه دوکانونه خلاص دي او داسې په کوڅو کې کوم دوکان کې خلاص دي. نور ټول ښار نه دی خلاص، ټول ښار تړلی ده ځکه مرمۍ راځي او دلته جګړه روانه ده. خو بلې خوا ته د کندوز بیامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځو راهیسې دغه د کندوز او زوی روغتون د طالبانو د ګواښونو لاندې وو. خو اوس دغه روغتون هم د ګواښونو نه ژغورل شوی ده. هغه وویل چې په دغه 12 ورځو کې د کندوز او زوی روغتون ته څه باندې 600 ټپیانه وړل شوي دي او نږدې 60 تنه وژل شوي.
بله، زموږ د خبریال ټلیفوني رابطه قطع شوله. د اجمل آریان د څرګندونو په اخیره کې مو واوریدل چې د روغتیایي مسولانو په وینا په د کندوز حوزوي روغتون ته په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 600 ټپیان وروړل شوي دي او ګومان کوم چې بیا ویل چې تقریبا 60 کسان وژل شوي دي. ځکه ټلیفوني رابطه قطع شوه. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. خو اوس په یوې خبرتیا پسې دې ته راشو چې یو شمېر افغانان دې ته اندېښنه لري چې روسیه په افغانستان کې داسې مداخله ونه کړي لکه څرنګه چې په سوریه کې کړې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن 12 مده چې روسي ځواکونه په سوریه کې هوایي بمباري کوي او توغندي هم ویشتلې دي. روسان وایي چې په سوریه کې د داعش پر ضد دوی عملیات کوي. البته لویدیز شک کوي او وایي چې داعش دوی دومره نه په نقشه کوي لکه څومره چې د بشار الاسد د رژیم مخالفان په نقشه کوي. خو په افغانستان کې هم دا ویره شته چې شایي روسان د داعش د ځپلو لپاره په افغانستان کې عملیات وکړي. یو شمېر افغانان له دې سره مخالفت کوي او ځینې کسان بیا وایي چې روسانو پخوا هم په افغانستان کې مداخله کړې وه او هغه مداخلې ته په کتنې سره روسان باید افغانستان ته رانشي او دلته امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه شته او ستونزې به راولاړې کړي. په دې اړه اجمل تورمن یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بېساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په لمنځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې دننه او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر ښه رول ادا کړي. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډیر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ دا خبره منلې چې د افغانستان ستونزه یوازې په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ییز بودونه هم لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایع غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د ښې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکي او پوځي مرستې ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلي که د افغانستان پوځ هلیکوپټرې او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسي چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څېړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له نږدې ویونۍ راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیا الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچه وي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایي حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناټو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایي حملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادي مستمیار آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر اوسه هم د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادګي لري دوی نو بیا دې اول د ناټو سره خپل دریځ معلوم کړي. هغه پلان او هغه اهداف چې روسیه دوی ته پیشنهاد کړي او قوتي ورکړي نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان پیمان او موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. بیا دوی سر باندې کوي او افغانستان کې مسلح قواوې نه پیاوړي کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک. بیا یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله څرګندونه کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به ووایي چې افغانستان سره به د هوایي ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې انفیګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایی ځواکونو مرسته که کولای سي نو موږ کولای سو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیا د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی، خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې نامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیا له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي، د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخواني شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وایي:
نوم مینو رحمان دی. چې روسیا سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیا افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحاله کې پټي، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیا هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یوځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کېږي.
یوشمیر کابل میشتي د افغانستان د اوسنی ناسم وضعیت پر روسیا چوي وایي چې په دغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیا کولی شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین آزادی رادیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکی حضور آسانه نه وي.
در افغانستان ممکن همکاری های تخنیکی، همکاری های
روسیه کولای شي له افغانستان سره تخنیکی او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو دا چې د مداخلې میکانیزم به څه وي دا به لري وي چې موږ یې په اړه وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناتو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کېدای شي چې په دغه هیواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي خبر داوي چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکی، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هیواد همکاري زیاته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیکا کې د یوې لویې مدرسې د بنسټ ډبر کېښودل شوه، خو په هلمند کې یو ښوونځی ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. لومړی به راشو هلمند ته. دغه ښوونځی د ګرمسیر په ولسوالۍ کې ودان شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی راپور لري.
د کوچنی درویشان پر هم دغه ښوونځی دولس درسي او څلور اداري خونې لري. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د ښوونځي د ودانۍ د افتتاح پر مهال ازادي راډیو ته وویل پر ښوونځي څه باندې یو سل یو ویشت میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې د سپډ یا د ولسوالیو د پراختیا پروګرام لري ورکول شوی دی. جعفر وویل د کوچنی درویشان دغه ښوونځی په یو وخت کې د اوه سوه په شاوخوا کې د زده کوونکو ظرفیت لري. د پوهنې رئیس زیاته کړه د یاد ښوونځي ودانۍ د کار د بشپړېدو سره درې سوه نوي زده کوونکي هم جذب کړي دي.
د کوچنی درویشانو دولس تلګیزه ښوونځی، درې سوه لس متره د احاطې دیوال، یو سیټ پنځه غرفهیي تشنابونه او یوه حلقه د اوبو برما، د یو سل یوویشت لکه نو نظره څلور سوه درې شپېته افغانۍ په بدل کې چې د سپټ پروګرام له لارې تمویلېده په قرارداد ورکړل شوی دی. نوموړې پروژه د یو کال په موده کې تکمیل او دا د اوس ګټې اخیستنو ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ دولس درسي خونې، څلور اداري خونې لري، همدارنګه دوه سوه څلوېښت دانې دوه کسیزه میز او چوکۍ درلودونکي دي.
دول په ګرمسیر ولسوالۍ کې ټول نهه دېرش ښوونځي فعال دي او د هغو ښوونځیو د ودانۍ کار به هم پیل سي چې ودانۍ نه لري. په عین حال کې د کوچني درویشان د دغه ښوونځي زده کوونکي چې په خوا ترشنه اسمان لاندې زده کړې کولې د ښوونځي د ودانۍ په پرانستنه خوشحاله دي. وایي د ښوونځي ودانۍ چوکۍ او میزونه به په درسي بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. دوی وایي په خوا په یوه امنه سیمه کې درسونه ویل او تر دې وروسته به په امن کې وي.
مخه په بغره په سر درس وای دین مشکل او ټکان او مینه نه و. اوس دا مکتب رسوي مر ډیر په خوشاله او ته ځکهون کې ډیر دي هم معلمین غواړي.
نه مغلا محمد دلته درس وای او څنګه درویشم په مکتب کې فعلاً او دا مکتب چې جوړ شوی مر ډیر زنه خوشاله یو. وختي حالت مکتب جوړ او دا څوک نه وته خطر بوم دوم اواز دلیا د مکتب ته راځي جوړ سوې د ګرنو شاګردان راځي
خوشاله په دې مکتب کې په مکتب کې د پچاوي سره مکتب ډیر مینونه و دربي و څوک نه راتله په دې مکتب کې څوک راځي وسم شاګردان کم دي عملمانو کم دي عملمان نه لرودونه
د هلمند په هنر ریاست وايي په ګرم سرو سوالي کې شاوخوا 15000 زده کوونکي شونځي ته ځي یو زرناته انجینر او دروان تعلیمي کال د پیل تر مخه شاوخوا 2000 نوي زده کوونکي هم په دې سوالي کې جذب کړي دي
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې مو د یو شونځي ته جوړېدو راپور اورېده بل لور ته د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت یوې دیني مدرسې د جوړولو چارې د جمعې پر ورځ پیل شوې او ویل کېږي چې په یو کال کې به دا مدرسه جوړه شي لسیمې نجیب الله خیل راپور لري
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت یو شمېر هغو طالب علمانو ته چې په خوا د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کولی په داخل کې به ورته د دینی زده کړو زمینه برابره کړي دوی وایي چې د افغانستان په داخل او د معارف په چوکاټ کې دینی زده کړې به نه یوازې په دې ځوانانو کې هیوادنۍ روحیه پیاوړې کړي بلکې افغان ځوانان به د پردیو د هدفونو قرباني هم نه ګرځي د پکتیکا چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتکارانو او نظام ته خدمت کوي
نو دوی به دلته خپل زده کړې مخې ته وړي په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کېږي او د خپل خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي به
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي د پوهنې رئیس کوچی زازی وویل چې د دې ودانۍ مالي لګښت د مخدره توکو پر ضد وزارت ورکړي چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري
یوه دینی مدرسه دینی شهید توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د 3 میلیون افغانۍ پر ضد جوړیږي او هم تصویري بنسټ ډبره کېښودله چې د یو کال په موده کې به د دې چارې بشپړې شي
بلخوا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي د دې مدرسې په جوړېدو خوښي څرګندوي او دولت ته ژمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسه کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي د سروبي ولسوالۍ یو تن قومي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه او له دولت سره د هر راز مرستې ډاډ ورکړ هغه زیاته کړه
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین دفاع به ان شاء الله دا یو قوت یو صف وي او د تاسو نه ډېره مننه کوو چې د دې مسلمانانو د اسلام د بنیاد او د دین د اساس دی
افغان حکومت ډیر کړنی وکړ کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد روحیه ورکول کیږي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن تاسو لازدی رادیو آوریدلشی او تاسو کولشتی چی دی پروگرام تا پا مستقیم دول تیلیفون وکڑی او خپل نظر د خپرونی لمیل منو سر شریک کری هم در از تاسو کولشتی چی خپل نظر د افغانستان د دولت تر مقاماتو پوری د دی پروگرام للاری ورسوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
یونس هلال نورستانی د کونړ ولایت خلکې موږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کالداري د بندي شي ځکه چې په هر ځای کې کالداري چلی شي افغاني څوک دومره نه استعمالوي یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر اسوبل سمس کې لیکلی دی په کندوز کې په جګړه کې ګڼ شمېر ملکیان د حکومت لخوا وژل شوي دي د طالبانو لخوا نه دي وژل شوي او یو بل اوریدونکي بیا لیکلی دی او دې ته ورته سمس دی عبدالرحمن که چېرته طالبانو په کندوز حمله نه وای کړې نو حکومت به ولي ملکیان وژل او یا طالبانو به ولي ملکیان وژل لیلا محمدی له هلمند لیکي حکومت په کندوز کې د جګړې ځپلو سره مرستې وکړي. هغوی مرستو ته اړتیا لري. رحیم الله مقدس له هلمند په راستولې سیسمیس کې لیکلي دي، افغان دولت او طالبانو ته وایم چې د سولې خبرې پیل کړي. نور محمد حقیار له هلمند په راستولې سیسمیس کې لیکلي دي، په افغانستان کې د روسیې پوځي مداخلې ته لاره هوارول لوی اشتباه ده. حکمت الله حماس له نادالي څخه په راستولې سیسمیس کې لیکلي دي، د دوی په ولسوالۍ کې ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي او د لازادي راډیو هیله کړې ده چې دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي. ازادي راډیو مقامات به له دې خبر شي او هڅه به وکړو چې دغه ستونزه هواره شي. البته ازادي راډیو په ولسوالیو کې په اف ام نه اورېدل کېږي او تاسو یې کولی شئ چې په منځني څپه 2016 ازادي راډیو په کلیو او بانډو کې واورئ. لاس په جاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې. ویل کېږي په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسلې اخیستې او د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشی وویل چې له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د مدني ټولنې لسګونه فعالانو او یو شمېر عامو خلکو د افغانستان د ملي شورا مخې ته مظاهره کړې. دوی د شورا دروازه هم بنده کړې او وایي په کندوز کې د روانو ناامنیو په اړه باید حکومت بې غوري ونه کړي او حقیقت موندونکی پلاوی باید بې پرې واوسي. د لوګر امنیه قمندان جنرال داوود احمدی وایي په پلی علم خروار او برکی برک ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې لکه لږ 15 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو یې غږ کړی چې آرام شي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د هیواد حلب ښار ته یو شمېر نږدې کلي نیولې دي. او د کرملین چارواکي وایي په سوریه کې د روسیې د پوځ بمباری چې د سپتمبر په 10 پیل شوی پر مسکو مالی فشار نه دی راوسته.
ازادي راډیو په منځني سپه 2016 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو اوس پر اشو د پاکستان د سریعظم او د لوی درستیز خبرو ته. د پاکستان سریعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کړې دي. له پاکستان زبی شفق راپور لري.
پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همداراز د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. د پاکستان د دولتي اجنس تر راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې کتلي او په ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکن اغیز په اړه غږېدلی دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر هغې وروسته د افغانستان په اړه خبرې کړي چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز د دې هیواد د جګپړو قمندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او همداراز د پاک افغان پولې د امنیت په لاټینګه خبرې کړې وې. دغو چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت څېړلی او د ډیورنډ کرښې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې طالبانو او همداراز ډیورنډ کرښې تاثیر ما د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هیواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو سرونکي او د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابېدونکي امنیتي وضعیت به ښایي پر پاکستان هم بد اغېز وکړي.
افغانستان کې چې کوم حالات هغه باندې پاته شي او په بازار باندې چې کوم دی نو هغه به زیات مضبوطول شي، ځکه چې هغه وګوري چې د افغانستان حکومت هلته کې کمزوري شي او د نور قوتونو رامخته شي نو بیا پاکستان ته خطر جوړېږي. خو دا ده چې افغانستان کې دننه حالات خرابېږي، د هغې پاکستان باندې اثر پرېوځي.
له بلې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت مذاکرات وځنډېدل او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس پکار دی چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د یادونه وردا چې کسوم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات برخلیک لا تر دې د مبهم دی. خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوړلار بوري او پر دوړ خوټینګار کوي چې د لړۍ د بیرته پیل کړي.
پاکستانی چارواکو یو ځل بیا ویلي دي چې اسلام آباد د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتو دی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار د پاکستان پر نیت شک لري او وایي پاکستان په خوله یو څه وایي خو عملا لاس په کار کېږي نه. له ښاغلي قاسم یار سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې قاسم یار پر پاکستان خپل شک داسې واضح کړ:
سولې خبرې یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبرو اترې چې سولې خواته وخوځي کې موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کېږي او وخت تېرېږي. موږ د سولې غوښتونکي یو، یو تلپاتې سولې، یو عادلانه سولې موږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زموږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتل د طالبانو او وسلوال مخالفین لري کې دوام یو اوربان به خواته لاړ. پس له اوربان زه فکر کوم چې خبره اترې، یعنی نتیجه لرونکې خبره اترې به وي. د یو خوا یو غوږ زده د سولې خبرې اوري او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول طبیعت ولري، یعنی یو واحد مشرتابه موجودی. اوس خو توته توته شوی. من په خیال چې باید دا سولې باید یو جامع او اړخیز سولې به وي، نه چې یو ګروپ سولې به وکړي او بل یې جنګ ته دوام ورکړي. خو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي، یا په افغانستان کې ولې سوله نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډېر ټینګار کوي؟
د یو خبر په توګه دا یو مثبت خبر ده، خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی، یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داسې خبره اترې چې یو نتیجې ته ورسیږي، سولې به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي، متمرکز به وي، یو کاري اجنډا پکې موجود وي، نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کېږي یا عمل خواته وخوځي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار وو. په یوې خبرتیا پسې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماښام له 8 د سهار تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي. بیا پر همدې څپو د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې آزادي رادیو اورېدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کړي، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه له اسدالله الدین څخه اور.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د داعش ډلې ګواښونو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې داعش د پاکستان، عربو، امریکایانو او انګریزانو لخوا روزل کیږي. په مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوی چې د داعش یو شمېر مرکزونه د منځنۍ آسیا او د سیمې په هیوادونو کې دي او په جلب او جذب لګیا دي. په مطلب کې د روسي چارواکو په حواله دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 3000 جنگیالي او د طالبانو 50000 کسان فعال دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی روسیې ته ځي څو د هغې هیواد له چارواکو سره د داعش د ګواښ په اړه خبرې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان حالاتو ته په کتو لیکلي چې د ناتو ځینې غړي هیوادونه د افغانستان په اړه خپل پلانونه بدلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په حواله لیکل شوی چې د ناتو ټولو غړو هیوادونو ته لارښوونه شوې چې په افغانستان کې پر خپلو پلانونو غور وکړي، دا ځکه چې پر دې پلانونو دوه کاله اوښتي دي. سرنوشت بیا په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز جګړې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړې د افغان ځواکونو کمزوري او د سولې د ستراتیژۍ عیبونه څرګند کړل. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د عراق له موصول ښار سره د کندوز د سقوط تشبیه کېدل افغانستان ته یو خبرداری دی، او هغه دا چې افغانستان به هم د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د عراق له برخلیک سره مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو اوس د دې وخت را رسیدلی چې امریکا له افغانستانه په وتلو کې غور او دقت وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس په افغانستان کې د داعش ډله یو نوی ګواښ دی چې په سیمه کې د فعالیت ریښې غځېدلې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو موجودیت ټولې نړۍ ته یو ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان د فرصت ته په تمه وو او دی چې بهرنیان له افغانستان ووځي او دوی د وسلوالو مخالفینو په تجهیز سره په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې زه ناجیه صفای ساجی هر کلی کوم. نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او له دې ناروغي څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره ملمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
زه مخفل نکیلی تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته
ډېره مننه ډاکټر صاحب یوسف زای. تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې ولې یو انسان د وینې په کمښت تخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل عمده که خصوصا پیشخانه ما زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده، و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می ده وقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه، یا شیوع فوق العاده خصوصا پیشخانه ما خانم های جوان و خانم های در سن عمرگی هستند وقاتش دیده میشن. ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید، کلیزی از فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه که سبب کمخونی ها شود، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلیزی میتونه که سبب کمخونی شود.
نن پا خبرونه که در وینی پا کمخت غیگو او داخل ناروغی و ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره په خبرونه کې دی، تاسو ته هم معلومات درکې. یو اوریدونکی لرو له پروان ولایت نه، مهرباني وکړئ سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجیب، سلامونه دې ته او د تاسو ته دې ورسیږي. زه میراث قاسمین د اوربانه متابات
کوم. قاسمی صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. مهرباني
د ډاکټر څنګه د ما پوښتنه دره چې د ما شکوند قلبي تکلیف دې لسته، یعنی ما چې ډاکټر ته پوښتنه ډاکټر وکړي نه چې وړا نلکه دې باندې دا وای دا این لخته شوی ده وزه بعد دا بعد چې دا وګورئ چې دا این دې را ناره شي، یعنی چې به راک کې دې یو مکی او ځان یې خدا یعنی په سترګو کې ته وخه دې دا سړی کېږي، یعنی دا نو بار وړای نه شي پاندا کا یو څه چې سار کې وي دې سړی کېږي. بعد چې دا کرا کمی غدا وګورئ چې دا این لخته ناره شي چې راک کې دې پیدا کی.
اگه سوک چه ده قلبی امراض و خطر پا کیوی لکه سن لوار وی ده فامیلی تاریخچه و لری چربی دیوین شکر ده شان ده زمینه مساید کوی چه ده وین رگ بند شی که اگه تا عملی قلبی هم ویو. پس لگه چه دوی ده عملی قلبی اربان راغه ده مجبور ده دوامدار ده دواگان لاری غزال لاری نکیجی، غزال لاری دست کیجی چه ده خپل رژیم منظر سم وساتی، وزن د سم وساتی، دغه چربی دی وینه لپاره دغه شان کنټرول کی که شکر ولري هغه شکر د منظم کنټرول شي. خو غزین دواګان لکه آسپرین دیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده، تر څو چې ژوندۍ ده دغه آسپرین دوا وخوري، هغه وینه بیا اماس دغه مشکل ورته نه پیخي ان شاء الله.
عادل کاپیسا ولایت نه، السلام علیکم.
دغه وینه د زخت ډیر کم لري، دغه یو څه غزام خوخی چې دا وینه د انسان پوره شي، او یو دنه چې موږ ډاکټران ته ویلو دوا یې ورکړي، بس هغه نه کوي، وینه نه پرې کېږي. د
مریض د سو کلن ده،
دوه کلن ده
کمخونی، عوامل مختلف ده. ده اول باید معلوم شي ولې دا وینه کمه شوې ده، تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي، ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف دغه کمخونی عامل کیږي، نو دغه اوسپنه کمبود کیږي. دغه افغانستان کې ډیر معمول ده، ځکه چې ما اول عمل تقریبا 50% دغه کمخونی علت اما کمخونی د فقدان دی اونده. دکتران ته چیزی اغوی معاینات نه ورکوي، خالی دغه دواګانې چې د اوسپنه لري هغه ورکوي، خو هغه اصلي چې کمبود دی اونده هغه نتیجه نه ورکوي. اول باید دا معلوم شي چې ولی کم خونه شوی ده، علت معلومه شی، پس لغه عامل سببی تدوی شن شروع که کیگه.
داکتر صاحب دخول سلامون اولان دکم
زمان سلام آمده
رخ ناروغان نکتر دی هم کم خونه کاری بیدو پر داکتر صاحب سمه شده لگرن دی سو تی تو مغزان استفاده مثلا دی اغلا کم خونی بیتا کرکی.
خب دغه کم خونی دغه مرض نده، دا خپل یو عرض دی او مرض ده، یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده، لکه چې سر یو څوک سر درد لري هغه دغه شکایت کوي. دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده. زموږ په جامعه کې د غوښه زیات پیدا کیږي، غوښه د منبع د اوانده اوسپنه ده. هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځل دغه غوښه خصوصا غوی غوښه په هفته یو ځل وخوري، زیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د اوانده. بل کولی شي دغه میوجات هم لري، سبزیجات هم لري، خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او اوان منبع اساسی د حیوانات محصولات ده، لکه چې غوښه او زیګر.
بله، زابل نه یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته، او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضۍ باندې اخته کیږي، دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کم مریضۍ ده، دا د عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي، او که داسې دی که شپام لري دا کوچنی چې په دا تلسیم یا دا کمخونی کې اخلي.
ډېره زیاته مننه، ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
اساس دغه کمخونی په ښځو کې زیات ده، ځکه چې دغه کمخونی د اوسپنه معمولا ما اول هم ویل چې د ښځې سر زیات ده. او بل سوال دغه تلسیمیا یو مرض ده، ارثي مرض ده، چې ماشوم ته پلار مورې کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خو دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر څو چې دغه ژوندی دی دغه ورسره وي، خو دغه درې رقمه لري. یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغوی چې کله چې واده کوي هغه څوک چې تلسیمیا ولري او بل سړی واده وکړي هغه هم دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیاد ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناکی ده هغه معوف شي. خو تلسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده، خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه اډو کې تبدیلیږي، د هغه بیا تداوی لري، خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی داسې محافظه‌کارانه ده، تر څو چې دا ژوندی ده دغه باید وینه واخلي، او وینه سره دغه کله چې ډیر وینه واخلي بیا دغه وجود دغه آهنه مضر ورته پیخیږي. هغه لپاره ځینې دواګانې دسته که دغه اوسپنه د وجود بیا له وجود نه ایسته کړي.
عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب، چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسمه وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی،
دا به میکروب ګولیا او نکاسین مستنی ولګوم یو څو ورځې بیا شي بیا ورسته بیا به میکروب دی.
دا بالکل عام شوی دا خصوصا په اطراف کې دا وینه میکروب لري. دا علت دی وینه باید معلوم شي ولې میکروب لري. دا مورقه ده، دا حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، چی شي ده؟ هغه میکروب چې په وجود کې زیاد شي خب خامخه دغه یو ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، خو هغه د مونږ نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب سته. هغه لپاره باید عمل اصلي معلومه شي چې ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې ار کله چې دا موینات هغه یو موینات وی دلته ورته وای چې بیا وکړي هغه مثبت خایي. دا مونږ نه لري چې دا مریض مورقه لري او وینه یک مخروب سته. خب باید اصلي عامل معلوم شي، هغه منظمه کورس تداوی واخلي. داسې میکروب ده چې تداوی لاس ورز ده، او داسې میکروبونه ده چې تقریبا دوه میاشت لپاره باید دوا واخلي، او ځینې میکروبونه ده چې شپږ میاشت ته میاشت. هغه تر څو چې میکروب معلوم شي پس لغه هغه ډاکټر منظمه تداوی شروع کړي ان شاء الله خکېږي. خو ناقص تداوی ښه نتیجه نه ورکوي، هغه میکروب مقاومت مقاوم کیږي، بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ شي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي.
السلام علیکم صفی خور، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب سره تللی نبی ولاد.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت ارغندا د لسلی د شیجان د کلی اوسیدونکو نبی ولاد د شیبا مغزن سره په اړیکه کوم. مې ډاکټر صاحب نه هم پوښتنه د ډاکټر صاحب سلام او ټول نه هم په غوږ کې کار کوم هم د ډاکټر د فار اندر ته دی لريار باسه مشکل هم دی چې درومیا سرایسته می ټول بدن بخار کوي. ځینی ډاکټران راته وایي وایسته د ځینی خرابه ده، ځینی راته وایي وای نه ته کوم جلدی تکلیف لري څه وایي څه وایي. خو درې میاشتې کېږي ډېر ګرمي ستړی ده، خو کوم وخت چې دوا خورم ښه یم، چې دوا نه خورم مشکل بېرته ده. مشکل یې چې ټول بدن کې مې همداسې غوچه غوچه وریږي.
سلام ده برور، په دغه وختو کې په افغانستان کې د جلدی تکلیف خصوصا دغه حساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیښیږي ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې میکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري، هغه هم د خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي. خو دغه حساسیت علت یې معلوم نه ده. دغه ورور تر کوشش وکړي که د ځان پوه کړي چا څه سره حساسیت لري، تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نه شي دغه مشکل وي. لکه چې هغه وویل دوا چې وخوري بیا ښه ده، که دوا بیرته خوشه کړي بیا همداسې ده. اوس دغه ځینې واکسینونه پیدا شوی ده که لږ ذره مؤثر ده. اول دا ورور ته مختلف تستونه کې ماینات کوي که معلومه شي چې شی باندې حساسیت لري، بیا دغه واکسین اخلي ان شاء الله به ښه کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي؟
ها ما ده څنګه پاره مسئول پاره خوري یا څه ځینې پوښتنه ده چې هغه موضوع دي چې ټول دغه بهر خدام اکثر ځینې پوښتنه ده چې په جواب راځي.
ها
از ما دا اکثر څنګه درته زیر وخت راځي دا تران د کله ما غواره کوي دا دغه درې نصار دي دوام را کړی دا دوام فائدہ نه کوي.
سوال شرم خارج از موضوع است که مشکل داره که یک پای یک طرفشان درد میکنه که خوب است پیش دکتر سر به بخش استخوان مراجعه کنه. گاهی وقت مشکل ارگاه در خود کمر باشه وقتی که دوا میگیرن، چون اکثرا دکتر سر به دوای زده درد میده، دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه، وقتی تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه. خوب است که معلوم شوه بعض عکسای از کمر گرفته شوه، حتی اگه امکانات باشه معاینات پیشرفته مثل MRI کنن، و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنن، و یا میتونن با کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه.
عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکا کی دی. سلام علیکم.
جمال دکتر صاحب دا پوښتنه ده چې دکتر صاحب دا سیګریټ کول او نشه کول دا ونه کې هغه لري کنه کوم فوري فوري اړه لري کنه او دا د ضرورت په تاسو پوری دا کمپنی به ساړه لري کنه.
دخانیات ټول مزرده تاثیرات پر ټول وجود کده، ځکه په زړه باندې هم تاثیر لري، ځکه چې هغه نیکوتین لري، دغه نیکوتین د زړه تکان زیاتوي، دغه مشکلات پیدا کیږي. خب مزرده دا بد تاثیرات لري که استعمال و نکری دیر خدا
دا وینی دا کمخت اصلی نخی نخانی سدی
دا دیر خس سوال دا زکر چه زین خلق کم خون نده ولی داست فکر که چه دوی کم خون نده
بله.
اگه سوک چه کم خونی لری اولین شکایت داگه دا چه احساس دا ضعیفی خستگی زین کار یا لک کار چه کوی بیا زرای تکان پیدا کوی زرای ریگ دی خوب کموی همیشه نارام عصبونی دغه شان وی خب زین علایم لری چې عامل د سببی فرق کوي دغه که وینه کرنګ وګوري د سپک ژیر ده او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشا مخاطی ډیر خاصف وي رنګ پریده وي دغه علایم ده او که بل مثلا عامل سببی کوم سرطان وي کوم بل مشکل وي یا دغه تلی غټیږي جګر غټیږي دغه اډوکې درد ورسره وي او نور دغه خونیزی لري مختلف ځایونه خونیزی دغه شان
سفیولا لوگر ولایتنا سلام علیکم
مجھے مریض لرو او دا وزن کمیږي وزن کمی رنګ د سی جوړ غونډي دا غل اسلام ته دی ولري هغه کله یو مریض شي کله بل مریض شي خو مدل مبل کې داسې ډاکټرانو هم خاص نشته نو موږ دا غوښته خو تاسو ته خوښ کوی دا مریض پکله مسته اشاره راکړي
مریض سو کلنده ورژانه او شمره وزن بایل دلته
تقریبا مریض مې ايش کلنده او تقریبا 1 کیلو نه کیلو وزن به بایللې
توخيږي
توخ نه لري وزن کم دی وزن ډیر کمیږي وایي چې نه لري خو
دا مشکل دی مریض وزن لیدا یو جدی مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي او دغه علت معلومه شي کولی ده په کمخونی کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي هغه هم کمخونی پیدا کیږي خپل اعراض علایم لري لکه چې د وزن بایلل او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کې خود دغه سره دومره لوړ نه ده خو خدای که توبرکلوز لازه یا مکمل معاینات تلویزیونی معاینات دغه شان وشي عامل اصلی مولو شي ولی وزن بایلل ده
ډاکټر صاحب د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي لکه شات شودې مغزیات همدارنګه داسې نور شیان دا څومره ګټور دي
دغه غذایی مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه فولاد ویتامین بی 12 دغه شان ده دا ډیر ښه ده همیشه موږ هم مریضان تم داسې توصیه کوو چې دغه غوښه جگر دغه وچه میوه دغه شان زیات خو لکه بادام چهارمغز دغه شان ځکه دا د اساسی منبع ده فولیک اسید او دغه اوسپنه ده دغه ډیر ګټه کوي
آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت
تلاسیمیا خپل یو ارسی مرض ده مور پلار چولری یا پکور کې سو کولری هغه چانس ست دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي دغه سبب د کمخونی دغه شان شي او ډیر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا غان لنفوغان دغه هم ارسی تاریخچه لري ځینې مریضان ممکن دغه پکور کې سو دغه مرض ولري او دغه ماشوم یا بل سره ته انتقال دغه فامیل ته دا کمخونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کمخونه وي اساسي تاثیرات زړه باندې ده ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري هغه د څوک چې کمخونی لري او 2 لیتر دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي دغه دوامدار چې دغه زړه زیات بار وړي دغه یو وخت ورسیږي چې دغه زړه کار نکوي فعالیت کمیږي عدم کفایت قلب پیدا کیږي هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیخیږي
Yeah, he has said that Kadi Sama, the now part. موجود نه وی بیا زهل من پا مسته دو